د مشال رادیو په دې ماخمنه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. د خبرونه د تاسو خپلې تخنیکی همکارې پلوشي سحاق په مرسته وړاندې کوم. خبري غړې د اوریدونکو په دې خبري غړې کې تاسو ته لپاره ریپورتونه لرو. خپل پام وکړئ د دې محل تازه خبرونو ته. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو پر لټه ادامه لري. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. او اسرائیل نن د جنوري په 12مه د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 ورځ ده. د خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر دغه لار دی له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزي او پاسپورت شرط ختم کړي. د دوی په وینا پر دغه لار دی ځایي کاروباریانو ته په شناختي کارډ او افغان تذکره د سفر اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان نگران حکومت د غوښتنې رد کړې دي. د جنوري په 10مه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزي په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدلې، نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي، خو پرلتوال وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغې به پرلت ته دوام ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پیښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بې ګناه خلک او ماشومان وژني دوی ترې نه یریږي. نوموړي پر پولیسو غږ وکړ چې د اعتماد او یقین سره د وسلوالو پر ضد ته وجنګیږي. دی وایي دا خبره کله هم په ذهن کې مراولی چې ګینې تاسو کوم جنگ کوئ دا په اخلاقي توګه سم نه دی. چې کوم ترهګر دی هغو د دې جګړې کولو لپاره په خپله خوښه پرېکړه کړې ده او هیڅ چا پرې زبردستي نه ده کړې. وزیر اعظم زیاته کړه چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له پولیسو سره ولاړ دي. د پاکستان وزیر اعظم د سرګندونې پر داسې مهال کړي چې په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې په پولیسو وسلوال بریدونو کې لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. د زیاترو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړې ده. د باجوړ په بمی چودنه کې د وژلو شو پولیسو شمیره تو ته رسیدلې ده. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لډیو ته ویل چې په چودنه کې په ژوبلو شو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې ساور کړه. د باجوړ پولیس وایي چودنه د جنوري په 8مه سهار مهال د ماموندو تحصیل په بلوټ فرش سیمه کې شوې و چې 15 پولیس پکې وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي ول، خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې د مادرې نور پولیس مړه شوي دي. پولیس ویان زیاته کړه چې پولیس سرتیري سیما کې د پولیو یا ګوزن د واکسینی کمپاین پر مهال د امنیتی چارو تر سره کول لپاره روان ول چې ګاډی د سړک تر غاړي د خخ بمی چودن ښکار شو. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پولیسو پر ګاډي د بمی برید ذمہواری منلې ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت یې د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر تګ وړاندې د جنوري په 15مه له مشال لډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریز او غوښتنې شریکې کړې دي. ممتاز زهرا بلوسی ویل چې پاکستان له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره خبرو ته لیواله نه دی، ځکه چې د هغې په وینا هغې ډلې په پاکستان کې دننه ګڼ ترهګر بریدونه کړي دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د جنوري په 12مه زلزله راغلې، خو تر دې دمه په کې د مالی او ځاني زیانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل د 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدې سره په نږدې نورو سیمو کې محسوس شوي دي. که څه هم د زلزلې مرکز د افغانستان هندوکش سیمه ښودل شوي، خو ټکانونه یې په پاړه چنار، مومندو، کوهاټ، مردان، پېښور، اسلام آباد او د پاکستان په نورو سیمو کې هم محسوس شوي دي. اسرائیل نن په د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دي چې ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورونو خلاف خپله دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په لومړي ځل په ډاګه د ځینو هغو خلاصو وزیرانو د غوښتنې رد کړي چې ګینې محصور شوي غزه سیمه په مستقل ډول ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس پر ضد د اسرائیلو جګړې زور اخیستی دی. ټاکل شوی چې د دغې جګړې پر ضد د مقدمې نیدرلند په هک کې د انصاف په نړیوال عدالت کې پیل شي. دوه ورځنۍ اورېدنه د جنوبي افریقا چې هغه قضیه د ډسمبر کې په هغه عدالت کې دایره کړې وه دعوه کوي چې په غزه کې جګړه د 1948 کال د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوینشن څخه سرغړونه ده. د افغانستان شلور کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان به د هند په وړاندې لنن څخه پیلیدونکي لړۍ کې ګډون نه کوي. دغه پر ځای ابراهیم ځدران لوبډل مشر دی. نوموړي تیره ورځ په هند کې خبریالانو ته وویل چې راشد خان د ملا تکلیف لري چې له وجې په لوبو کې برخه نشي اخیستلی. البته د لوبډلې سره په دې سفر کې د تجربو شریکولو لپاره شامل دی. د افغانستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو شلور سیالیو لومړۍ لوبه نن په موهالی کې ترسره کیږي. نو تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو دا خبري غړې دا او د دې خبري غړې ځنی مهم رپورټونه ده. په چمن کې نن په 15 ورځ هم له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. یو پرلت والوي
تور خم دی کاغه چمن دی خدا دا پاسپورت لوج زمر ترانسپورت شام رونه تاجران زمر پنڈیان لغړیان دا ټول به روزګار کیږي.
په شمالي وزیرستان کې په هدافي برید کې د یو کاندید په شمول درې کسان وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان توي خلیسی می اوسیدونکو له 1300 میاشتو راځي د انټرنیټ له سہولت محروم دي.
توی خلیه چې لشبیتا زیزار زیاد آبادی ده داغ طول به موبیل تاور جه پاتا دی لسل توی خلیه کتکای سپلی پان گلکچ خرکانای
په سواد کې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ایکسپریس وی جوړولو لپاره د کروندې ځمکو اخیستو نه دی ډډه وکړي.
په دغه باندې د خپل موټر وی تاسو دینو راولای او دا قوم چې دینو د کورونو د تبا کېدو د باغونو د تبا کېدو او د دې د قتل عام نه چدنو د ماشی قتل عام نه چدنو دا بچ کړي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې. دا مشال لډیو د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. پرلتوال وایي ترغیب احتجاج کوي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان سگزي پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د هیواد ګټو ته په کتو یې پریکړه کړې ده چې یوازې به په پاسپورت او ویزا باندې په چمن لاره باندې د تګ راتګ اجازه ورکوي. له کوټې سمت شبنم رپورټ لري.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط عملی کول پر ضد په چمن کې د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر 18 د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو پر لټ روان دی. پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر صادق ازګزی د جنوري پر 18 مشالې ډوته وویل
واتی اورز کیږي سمج پرلت جاری دی ار قسم ټرافیک بند دی. موږ خو یو غوښتنه نه د موږ وایي چې هندوستان او د سیالکوټ د ګجرا والي در مابین د پاکستان او د هندوستان کم بارډر دی. هغه روایت مطابق موږ زو راځو. اگر کم د ایرانی بلوچستانو سره د اگر کم روابط ایران لزی راځي موږ غواړو چې کاشغر باندې کم د چینا سره کم 50 دوستی ده زیرا زی په کار د دې مش پاک افغان بارډر کغه تورخم دی کغه چمن دی خدا د پاسپورت لوج زمش ترانسپورت شام رونه تاجران زمش پنڈیان لغړیان دا ټول به روزګار کیږي.
د چمن پر لسوالو د نومبر لچلی منیټه ل چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کارباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د جنوري پر لسمه د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان سگزی په چمن کې د روان پرلت پاړه په کوټه کې د خبري غونډې مهال وویل
چمن میں آپ کو معلوم اس دھرنے میں 60% سے زیادہ لوگ
د چمن پر لت کی ترشپیت 50% زیاد خلق افغان مہاجرین دی د چمن سے خلق چی لغڑیان ورتوائی واڑی افغان خاریان بیل پاسپورٹ پاکستان تراشی او حقوی تا پا تذکرہ باند اجازہ ورکول شی لیکن پاکستان خپلا مجموعی گٹ پر نظر کی ساتھی او دا پریکڑائی کڑی دا
پاکستان کے مجموعی انٹرسٹ کو نظر میں رکھے کرتی ہے
دا چمن دا پرلت لخوا 15 کسیز کمیٹی ہم جوڑا سوی وای چی دا کمیٹی با دا پرلت ستونزی او غشتنی دا حکومتی چارواکو او سیاسی گندون سرا شیرکوی د دې کمیټي او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان د جنوري پر 18 مشالې ډوته وویل
موږ پر 14 نومبر کوټ کړی د کوټ کې چارواکو سره او بیا د ترنکور کمانډرو د دې سره ولیدو بیا په دې بل ورځ موږ اسلام آباد ته تللي په چې اسلام آباد کې مختلفو چاسي ګوندو مشخصه سره ولیدل بیا پېښور ته تللي مولانا فضل الرحمن صاحب سره بیرته اسلام آباد ل راغلي او په اسلام آباد کې سینټ چیرمن ته او بیا سینټ ته او بیا د هغه ټولو کمیټیانو ته په پېښ شوي ډېر موږ سره ژمنه وکړه چې پر داخله قایمه کمیټې چې تاسو د هغه مسلې به موږ په شپږ ورځې کې حل کړو لیکن دوی دا وفا نه کړه نو تر اوسه ساعته پورې زموږ هغه احتجاج روان دی موږ بېرته راغلي خپل پرلت خپل
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په واروار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و حکومت وای چې د غامې په یوټ کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي لپاره خستي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وخت په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ویل کیږي چې د سفر موخه د پاکستان او طالبان وړي کې خې کول دي خو په عین وخت کې د پاکستان خارجه دفتر وایي دا د مولانا فضل الرحمن شخصي سفر دی د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه د مشال داود خټک په اسلام آباد کې د خبریال طاهر خان سره خبرې کړې او له نوموړي په سر کې پوښتلي چې د خارجه دفتر بیان څه معنی لري
اولنی خبر خو هغوی دا کړی دا چې دا سفر لکه سرکاري یا حکومتي یا د ریاست لخوا نه دی شوی دا د مولانا فضل الرحمن ترجمان د خارجه وزارت دا خبرو کې دا د شخصي ذاتی سفر دی او په دې کې د حکومت په وینا نه دی کړی
تر خان صاحب بلخوا مولانا صاحب ویلیو چې دی ته بلنه ورکړی دا د طالبانو حکومت خو د ذبیح الله مجاهد یو بیان راغلی دی پر سنایو کې او هغه وی چې دا مولانا صاحب په خپل خواهش ظاهر کړی چې د دلته راشي او طالبانو سره وویني دی ته تاسو څنګه ګوري
ګوري دلته خو تضاد راغلی چې مولانا فضل الرحمن چې کړه ملاقات وکړو د طالبانو استازي سره دلته په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام په بیان کې دا لیکل شوی وو چې دته د طالبانو د حکومت لخوا چې دیوت اسلامي امارت وي دا غیر لخوا بلنه ورکړل شوی وو او دې پاره بلنه باندې زی بلکې مشال ریډیو ته خدام ویلو چې دته د طالبانو د امیر لخوا لکه په خپل دا بلنه راغلې وو او دې زی او دې بیا لکه د کندهار خبره ما خپل چلته به زی ملاقات هم کوي
طاهر خان سپ تاسو ذکر وکړو س رسنیو چې پاغي کې پاکستانی هم شامل دي د افغانستان رسنیو هم پکې شامل دي اغي داسې خبرونه چلی چې د مولا هبت الله سره د مولانا فضل الرحمن ملاقات شوه دی خو نه خو د طالبانو لخوا پجار د دې تصدیق شوه او نه هم د جمعیت علماء اسلام له طرفه تاسو چونګې په دې باندې جوړ نظر ساتي تاسو څه فکر کوئ
ګوره تاسو د پښتنې کا اخره برخه تلار شو نو یو خبر مهم ده چې دا خبره خو درسته چې نه د طالبانو د ویان یا ترجمان لخوا یا د جمعیت علماء اسلام لخوا بالکل دا ندی ویری شوی چې دا ملاقات شوی دی لیکن دواړو بیا دا رپورټونه مسترد کړي هم ندی دلته بیا دا سوچ ضرور ذهن ته راځي چې دا ملاقات ممکن نه شي یو وګورم نو فندرام په خپل باندې ویلی مو چې دی خدای بلل شوی دی امیر لخوا د طالبانو دی بلتخان خازي خو بیا کابل کې پرو ما خپل په دې باندې کار کو نو موږ دم دا ویلی شو چې ملاقات شوی دی اول دا ویلی شو چې یو په یو شوی دی زری په کې بیا دا مو چې کوم شیخ فطریست هغه ډیر مهم یو دینی عالم دی
تصدیق کی گی او نہ تردید کی گی دا سو وجہ کی دیش
کو رے دا سفر چلے دا سفر باندې پخپل باندې د سې چکر د اعلان شو چې دی بلل شوی دی. نو بیا د سې زنه سوشل اکاونټونه چې هغه د افغان طالبانو د ملاتړو دی حمایت کوونکو دی هغه یې با شروع کړ چې دا سفر بغټ نه کوي او لګل چې خپل خپل یو راي ده زنه پکې دا وشه دا نو یو مخالفت غونډه راغله. او بیا ګوره ځکه د زبیل موجه زما خیال چې سوشل میډیا باندې کړه شاین راغلل او دا هیڅ خپل خلکو پکې هم د شو کړ. نو بیا ځکه هغه مجبور شو چې نظر مونږ نه خوایشو دا تاسو چې خبره کوي زما خیال هغه پاکستان ګورې پاکستان په اړه باندې په عمومي په افغانستان کې نظر
خارجه دفتر څنګه خبر وکا مولانا فضل الرحمن چتلوم نو خارجه دفتر سنو ویلی بیا سورز ملته تیری کی خو اوس د خارجه دفتر د دې سفر چدا وای چې زمون نه لېګلې او زمونږ د طرف نه آیا د دې تر شام سو وجه شته دی کنه د دې کیسه داسې خاص خبره نشته.
ګوره نن سبا چې کوم د پاکستان او طالبان د حکومت کم یو د تعلقات وغه نویت چې ډیر زیات خراب دی. ګوره اوس لکه نن ما کتل چې کوم سوشل میډیا اکاونټونه دغه پاړه باندې دا یو قوي ګمان دی چې دا د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت یا د فوج یا د استخبارات سره نږدې اکاونټونه دي. پاره کې نن د افغان طالبانو باره کې یو زما په نظر دی چې منفي غونتی تو بیا چې نن کله ترجمان دا خبره کوله چې نه سفر دغه شخصي دی حکومت سره پکې څه رول نشته. البته دا یو چې کله هغه راځي نو موږ به هغه سره لکه وینو به سره چې هغه لکه سفر څنګه وو څنګه نو ملاقاتونه نتیجه زما خیال چې حکومت په دې وخت کې ځکه دغه کو نه غواړي لکه هغه انګلیش کوته چې اون کور نه غواړي تسلیمې نه چې زما خیال تعلقات دومره زیات خراب په بل د دین ذکر هم دانه چې د خارجه وزارت بیان دې کوم خبره وکړه او دا چې کوم د سفر د وړاندې سفر شی او د طالبانو د یو پلاوی د ملا شیرین د دا هغه گورنر په مشرۍ کې تاسې د ما خپل د دین نظر دی چې ممکن ده هغه هم سپایلې سه نتیجې نه وي ورکړې.
ترخان صاحب تاسو مطلب دا دی چې کله دا قسم ملاقاتونه نتیجې نه ورکې دي مطلب دا دی چې دا تعلقات ډیر زیات خراب دي که بالکل لنډ راته وایي چې د دې د خرابوالي مهمه وجه تحریک طالبان پاکستان چې کوم نه قانونه ګرځول شوې ډله ده د هغه حملې دي کنه نور هم څه وجه کې دي چې
کوم امیدواري وو په پاکستان کې چې از د جنگ ختم شو نو دلته ختم شي او بیا د پاکستان د ټولنا زیات خواهش او امیدواري هغه او هلي امیدونه هغه د افغان طالبانو نو چې دوی به پاکستانی طالبانو مخاوني سي خبرو ته خو سره کینو لیکن شرایط د دواړو غاړو داسې چې بل تر منلو وړ نو اوس پاکستان په وار وار باندې دا وایي چې بس داغي تاسو د پاکستان غوښتنو سري وی ني سي وی وجنه یا یې مونږ ترا ما خیال چې د ټي ټي پی او د افغان طالبانو چې کوم یو زوړ تعلق پاتې شوی دی انډي والی پاتې شوی دا په جنگ کې برخه اخستی دا او زما خدا موقف پاتې شوی دی چې افغان طالبان به کله هم د پاکستان لپاره د ٹی ٹی پی خلاف ګامونه
وانخته. او تیر خان سي
سکندونو کې
تاسو خبرې ته دوام ورکړئ.
اما دا خبره کوله چې کله ملاقاتونه دوه شوي وو د ملا حسن سره د غوي رئیس الوزرا سره او د غرنګ نائب وزیر اعظم سره مولوی کبیر سره زبیح الله مجاهد افغان رسنیو ته مرکو کې وویل چې په ملاقاتونو کې افغان مشرانو مولانا فضل الرحمن ته وویل چې د ٹی ٹی پی مسله دا پاکستان مسله دا پاکستان د باندې حل
یعنی د پاکستان د خواهش مطابق نتیجې ناراضي او زما خلک مولانا فضل الرحمن به هم د خپل سیاست په خاطر باندې کله هم دي ته اونوي چې تاسو د ټي ټي پی پاکستان ته حواله کې یا دی په زور شړې ځکه چې د سره د ټي ټي پی یاره به هم وي. نو طاهر خان سیم اخیری بالکل کلن راته وایي چې د مولانا سیب د سفر چې دی دا خډیر زیات لوی شو اوګد شو د دې سوجه کې دي.
ګوره ما خو مخکې دا خبره کړې چې سفر به شاو خو یو هفته وي او نن پورې هغه افغانستان
افغانستان ته د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر پړه د تیر خان شننه مو اوریدله. یو بل رپورت د پاکستان وفاقي حکومت وايي امنیتی ستونزو باوجود به عام انتخابات په خپل نیټه یعنی په 8 فروری کې د خبره اطلاعات نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي پرون په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن غړو سره د ملاقات وروسته کړی ده. په دې اړه پام وکړئ د راشد خټک رپورت.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی ویلی دی چې په ملک کې به انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه ترسره کیږي. سور زوړاندې په سینټ کې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه یو قرارداد منظور دونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. په لسمه جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدو نه پس تیز ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړو او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل. انتخابات پر تجارت پورس پاتم فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس وزر 2008 او 2013 کالونه ډیره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي.
تمام جماعتیں اپنی
سرگرمی شروع کر رہی ہیں. آزاد خبریال رفت اللہ اور رکزئی ہوئی چد امنیت توجہ پڑا دا وزیر اطلاعات خبر سمی دی زکہ چھ پدوزر اتم اور دوزر دیر لسم کے رات رگر و حملے اور چودنے ڈیرے زیات ہوئے اور پسون و خلق پکی وجل کے دل خود دازل دا انتخابات دا زنڈاول وجہ بلدا
سمره پرې چې د لکه د امنیت وزه دی یا د امن او امان خبره ده نو یقینا دا یو چیلنج خو دی. خو ما په خیال باندې دینه غټه یشتونځه چې دی هغه داده چې یو سیاسي ګوند چې دی داغه کاونټر کول دی یا داغه مینج کول دی. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې سمره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په الیکشن باندې چې دی داغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار بھی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري. خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هیوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتي دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي. نو دوی ته ود ان دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې خو فی الحال صداغه ما ته څه آثار نه ښکاري ځکه چې پی ٹی آئی د منې کول د ایسره ټوله منشوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شو.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوځي په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي. چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو لزنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو لزنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو. د دهشتګردۍ چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوې دي نو او باقي د موسم خبره ده. نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دی چې هغه په وجه دی دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاباتو کې د ووټنګ. نو په دې باندې لږ ورته کې تشویش لري زموږ اسټابلیشمنټ.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حملې وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې ووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلی د پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
بے ہم دے الیکشن پڑا رپورٹ دا پاکستان تحریک انصاف گوند دے الیکشن کمیشن خلاف دے توہین عدالت کیس کی پیخور ہائی کورٹ کی درخواست جمع کرے دے. بلخوا دا پاکستان الیکشن کمیشن ہم دا پیخور ہائی کورٹ دا پریکڑے پر زد سپریم کورٹ تا دتلو پریکڑا کرے دا. نن دا گوند صوبائی سینئر نائب صدر ساجد مومن مشال لڑی اتویل چی الیکشن کمیشن زان بے پری ندے ثابت کرے خو الیکشن کمیشن دا تور نہ ردوی. لپیخورا شبیر احمد جان دا نور تفصیل سره.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټاکنو کمیشن پر ضد پیښور های کورټ کې اپیل دایر کړی دی. د ګوند خیبر پښتونخوا سید نائب صدر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند مشال لیډو ته د جنوري په 1 وویل چې الیکشن کمیشن د دوی په کیسونو کې د جانبدارۍ نه کار اخلي خو بیا هم دی وايي ټاکنو ته چمتو دي. پاکستان تحریک انصاف په خپل ایکس مخکې چې ټویټر وو لیکي چې د الیکشن کمیشن پر ضد دوی پیښور های کورټ کې اپیل کړی دی ځکه د پیښور های کورټ د ټاکنو کمیشن ته په 1 جنوري امر کړی وو چې دوی خپل انتخابي نخه هم ورکړي او د دوی د انټرا پارټي الیکشن سند د خپل ویب سټ هم چاپ کړي.
موږ خو دوی د دې رویې مزمت کو او بل د دې ځانه مکمل یو پارټي جوړه کړي ده. په دې کار خدانه دي چې های کورټ او سپریم کورټ دې ورډر کې په کار کې امپلیمنټیشن دا دی. او چونګې په اوس په تنوي کې د انټرا پارټي الیکشن نو د ډېر نه سم خلا ده. ته موږ عوامو کې ګرځې کمیونټي کې پروګرامونه کوو. په دې چې به موږ وایو دوی د دې باندې تسکین کیږي. نو زما په نظر باندې عوامو ته اوس دا اهمیت ختم شوی دی.
الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پارټي دنانه یا انټرا پارټي الیکشن غیر قانوني ګرځولې او دوی ته د بیټ نخه د نو ورکولو پریکړه کړې و. خو بیا د پیښور های کورټ په 10 جنوري د الیکشن کمیشن دغه پریکړه مسترد کړه او کمیشن ته امر وکړ چې دوی له بیټ نخه هم ورکړي او د دوی انټرا پارټي سند د خپل وپاړه شایع کړي کوم چې الیکشن کمیشن نه دی کړی. ولی په دې اړه مو چې سو سواره د الیکشن کمیشن په مرکز کې هارون شنواری سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ورسره خبرې اترې ونه شوې. دا چې تحریک انصاف دغه تور چې ګنې الیکشن کمیشن د دوی کیسونو کې جانبدارانه کار اخلي نو شنن کې څه نظر لري؟ په پیښور کې خبريال او شنن کې لحاظري په دې باب لوي
ګوري دی وخت کې چې کوم سیاسي صورتحال په پاکستان کې روان دی باغی کې یو اړخته پاکستان تحریک انصاف دی بل اړخته پاکستان تحریک انصاف مخالف قوتونه دي چې دا غوي سره په سناسه طریقه باندې د اسټابلیشمنت ملاتړ تر لاسه لري او باغی کې الیکشن کمیشن اف پاکستان هم دی. دی وخت کې الیکشن کمیشن اف پاکستان لومبې نه خبر نه کړله اوس هغه نه خچې هغه کیس غوي وګټلو دغه خلاف سپریم کورټ ته لاړې. بېشکه دا الیکشن کمیشن اف پاکستان بنیادی آئینی حق دی خو آیا الیکشن کمیشن په تیر وختونو کې د نورو سیاسي جماعتونو متعلق هم دا لایق پلا کړی ده؟ دا چرته هم نه ده. بل لرته پاکستان تحریک انصاف دغه د سروایوال لپاره بل یو ځای هم نشته سوای د عدالت نه او هغه هر موضوع اوس عدالت ته راولي.
بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن هم د جنوري په 11 سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ د یادې پریکړې پر ضد اپیل کړی دی. الیکشن کمیشن دریز لري چې د دوی یو ګوند یا کس سره هم مرستې نشته دی او دوی خپل کار د الیکشن کمیشن د قانون او د پاکستان د آئین مطابق کوي او هڅه کوي چې په 8 فروری هیواد کې ټاکنې په آزادانه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
هلته په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې یو قومي مشر او د راتلونکو ټاکنو کاندید کلیم الله داور د خپلو دوه ملګرو سره وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي خو پر هغه پخوا هم بریدونه شوي. پولیسو د تیرو وختونو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړې دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د میرام شاه پولیس تانې چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان تپې سیمه کې وسلوالو د سیمې یو مشر او صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله سره د دوه نورو ملګرو په وسلوال برید کې وژلې. د سیمې د پولیسو مشر او خانزیب رسنیو ته ویلي چې ملک کلیم الله باندې د جنوري په 10 تپې په سیمه کې د ماښام وروسته برید شوی چې ځای پر ځای سره د دوه نورو ملګرو وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. ملک کلیم الله د تپې سیمې مشر وو او پی کې یو سر وسلور د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکنو نوماند وو. نوموړي باندې د نوړاندې هم څو ځله وسلوال بریدونه شوي ول او وسلوالو لخوا ورته ګواښونه ورکړل شوي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په نوموړي باندې د برید ذمهواري نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تپې کې څو ورځې وړاندې د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ باندې هم برید شوی وو. د نوموړي په وینا شمالي وزیرستان او خاصه توګه میرعلي نن په نړۍ کې د ترهګرې ګډ بلل کیږي. خلک د امنیت غوښتنه کړي خو امنیت ورس تر بل خرابېدو ته روان دي.
میران شاه د پی کلی کې مخکې هم ټارګټ کې لینک شوې دي. د دې سره میر علي په دې کې وقتاً فوقتاً تیر کال هم سلویش نه زیات ټارګټ کې لینک واقعات شوې. په دې کال کې هم ټارګټ کې لینک روان دي. کوم چې الیکشن علي زله روان دي د غیق کاندیدټ دغه په نخښ ول حالات ډېر کړکه جن دي.
د جنوري په 15 هم د شپې میر علي حیدر خلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو او بریدګر تښتېدلې ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي بریدونو سلورمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وې. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرعلي کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې ول چې د پنجاب ډېر غازی خان ول او د غلطه نایان ول. د جنوري په 3 هم میرعلي کې وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې وو او په هم دې ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپاین قافله باندې برید کړی وو چې نو ماوړې او ملګری یې خوندې پاتې شول. په دغه برید کې د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې دوه وسلوال وژلی شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی دی. د غلطه ځایي خلکو سیاسي مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، له همدې رپورټ سره د خبرونې نیمه برخې ته رسیدلې یو. پام وکړئ، د خبرونو لنډیز ده. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 ورځ ده. خو د دغه ایالت د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزی په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدی، نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پېښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بې ګناه خلک او ماشومان وژني، دوی ترې نه یریږي او پر ضد به اقدامات کوي. د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژلو شوو پولیسو شمېر اتو ته پورته شوی دی. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لډیو ته ویل چې په چاودنه کې په ژوبلو شوو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې سا ورکړه. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري په 8 سهار مال د مامندو تحصیل په بلوډ فرش سیمه کې شوې وه چې 15 پولیس پکې وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي. خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې د مدري نور پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن تر دې وړاندې ویلي وو چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریځ او غوښتنې شریکې کړې دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن زلزله راغلی، خو تر دې دمه پکې د مالی او ځاني زیانونو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدی سره په نږدې سیمو کې محسوس شوي دي. او اسرائیل نن د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورنو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورنو خلاف خپله دفاع وکړي. خبرونو لنډیز مو واورېده. اوریدونکو، را سره پات شي ځکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د تحریک انصاف غړي خوشاله دي چې د انتخاباتي نخې په توګه یې بیټ بیا ترلاسه کړی دی. پرون پېښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی د فبروري په 8 ټاکنو کې د بیټ یا د بلې له روایتي نخه وکاروي. خو اوس چې تحریک انصاف دا نخه بیرته ترلاسه کړي، آیا په انتخاباتو کې به پر رایه ورکونکو ساغیز ولري کنه؟ غلام غوث په دې رپورټ لري.
پېښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د دوی د انتخابي نخې بیټ د ورکولو امر ورکړو. د جنوري په 10 د های کورټ په دوو قاضیانو اجاز انور او سید ارشد حسین باندې مشتمل ډیویژنل بنچ د پاکستان تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو او د انتخابي نخې د قضیه په سر د ټولو فریقینو د وکیلانو د دلیلونو او بحث اوریدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې بیټ د بحال ولو پیسله واوروله. د پیسلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل او سینیټر بیرستر علي ظفر په پېښور های کورټ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د یاد عدالت د پریکړې په اړه وویل.
الیکشن کمیشن اف پاکستان نے جو سمبل
د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې په زور او په غیر قانوني توګه د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ انتخابي نخ اغستلی و، نو عدالت هغه امر ابس ګرځولې دي او ویلي دي چې سمدستي دی پی ټی آی ته د بیټ نخ ورکړي او په خپل ویبپاڼه دی جاری کړي. هم تیر ماخام بیا په لیکلی بڼه هم پېښور های کورټ دا مختصر فیصله جاری کړه. خو د سیاسي چارو شینون کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې دا معامله اوس هم په بشپړ توګه نه ده ختمه شوې او امکان دی چې په سپریم کورټ یا اسلام آباد های کورټ کې د پېښور های کورټ دا فیصله چیلنج کړي شي. په پیښور کې د جی این این نیوز ټلویزیون بیورو چیف کاشف الدین سید د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي نخې د معاملې په اړه د پښتني په جواب کې وایي.
اکبر اس بابر چې کوم پخوانی رهنما دی، ترجمان دی د پی ټی آی، یو هغه د ټول کیسونه عدالت ته راوړلي دي. ناغه یو ځل بیا اعلان کړی دی چې هغه به هم دا فیصله چیلنج کوي، او دا هغه دعوا ده چې هغه هم په دې کیس کې فریق وو. نو دا ماته نه ښکاري چې دا به حتمی فیصله، بلکې دا به یو ځل بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي، او دا هغه حوالے سره دغه یو سټیټمنټ خو راغلی دی. دویمه خبره دا ده، امکان ښکاره کولی کیږي چې الیکشن کمیشن به هم د دې خلاف هغه به سپریم کورټ کې خپل اپیل کوي.
خو په پیښور کې خبریال او شنونکي لحاظ علي وایي د انتخابي نخې په اړه د پیښور های کورټ دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره یو لویه بریا ده، خو په موجوده سیاسي ماحول کې داسې نه بریښي چې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات به په مکمله توګه حل شي.
پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخې ملاوېدو سره د انتخابي عمل لپاره تقریبا د هغې نیمې نه زیات مشکلات حل شو. یو پارٹی چې د هغې وجود د ختمولو کوشش روانو، د هغې وجود پاتې شو. په انتخاباتو کې که پاکستان تحریک انصاف برخه اخلي، نو تقریبا د دوی په مخصوص د زنانو او د اقلیت د 22 نه 25% پورې چې کوم نشستونو د هغوی نه دوی محرومېدل، اوس هغه نشستونه به هم د دوی سره پاتې شي. خو دې وخت کې هم پاکستان تحریک انصاف د مزل لا ختم نه دی. چې نور سیاسي جماعتونو ته وګوري، نو هغوی سیاسي جماعتونو د خپلو پارټو ټکټونه تقسیموي. پاکستان تحریک انصاف په عدالتونو کې کیسونه کې لګیا دی. ورسره پاکستان تحریک انصاف کارکنان اوس هم گرفتارو عمل روان دی، اوس هم په ضمانتونو کې دي، اوس هم هغوی ته د غټو غټو جلسو اجازت نه ملاویږي. نو زما په خیال دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړوند سفر چې کوم دی هغه لا اوس هم پروت دی.
یاد دی وی چې د دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو په اړه په فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند خپل عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخ نه ورکوي. خو د پیښور های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د جنوري په 10مه نیټه د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله غیر قانوني وګرځوله.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا،
تاندې هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر محمود خان پرون په سواد کې خبریالانو ته ویل چې په صوبه کې امنیت خراب دی او د وخت انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو بیا هم حکومت فیصله کړې وی دوی به په 8 فبروري په انتخاباتو کې برخه اخلي. بلخوا بعضی سیاسي ګوندونه او حکومتي چارواکو ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات دی ورته وزنډول شي. د مشال لري خبریال نیاز احمد خان له سواد رپورٹ رکھے.
په ملک کې په 8 فبروري عام انتخاباتو اعلان شوه. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سواد سیدو شریفي هم په دا اړه یوې سیاسي غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې په 8 فبروري د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امن امان بالکل تشویشناک تھے، لیکن اس شکم نشتہ دا خبر بالکل زیڈ میٹ کوما کو الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو مات ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین تھا زکا چمو سر ٹائم ڈیر کم ہو پارٹیز نہیں جوڑے شے ہوا خلق رابی تو کہ وہ سن دی ٹائم ڈیر کم دے سبب پورا ٹائم دے کومک سره لګ ټایم نور راغله نو پارٹی باندې نورمو چته شي.
خپل خواصات کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتمه پروري انتخابات وشي، او د هغې واضح مثال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې د هغه مخ ته معلومه ده چې را دوی ته خلک اوټ نه ورکي، او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن په خوانی کم سابقه سی ایم خیبر پختونخوا محمود خان څنګه ویل چې را چیرې الیکشن پاتې شي نو موږ ته به ټایم ملاو چې زموږ پارټي چې دا هغه لکه نوې ده او موږ به پای کې خپل کمپین په ښه انداز سره کوو. مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چې یاره که اوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فل نه ده، هغه دوی ته وده به نه ورکوي. په 2008 کې که تاسو وګورئ په ملکي او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې څومره سخت حالات وو، دماکی به کېدی او د شمیر دماکی به نه وي، بیا زموږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډېر زیات وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دی زما په خیال په دغه جواز باندې الیکشن نه دی پاتې کول پکار.
د لنډمهاله حکومت اطلاعات وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډولای شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه 8 فروری کېږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
په پاکستان کې د 8 فبروري عامو انتخاباتو کې ځینې ستر سیاستوالان د بیلابیلو وجوهاتو له وجې برخه نه اخلي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی په ټاکنو کې په خپل خوخه برخه نه اخلي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته سزا ورکړل شوې ده، خو د ځینو نورو ګوندونو مشران کاندیدان دي. په دې کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، شهباز شریف د جمعیت علما اسلام فی مولانا فضل الرحمن او نور هم دي. شنن کې وایي په تیرو عامو انتخاباتو کې ځینې لویو ګوندونو مشران اسمبلی کې ټاکنې بایللې وي. نور تفصیل د شانواز ترکزینه.
د خیبر پختونخوا صوبې د ټولو سیاسي ډلو مشران په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د مشرانو کې په اول وار د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان نشته، بلکې دغه ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی، مې افتخار حسین او ځینې نور هم شته چې د قومي اسمبلی کاندیدان دي. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډي، د ډیر اسماعیل خان او نجم الدین خان د بره دیره، د مسلم لیگ نواز دلی مشر میا محمد نواز شریف د هریپوره، او د دغه ګوند بل مشر امیر مقام د شانګلی نه راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. د جماعت اسلامي ډلې امیر سراج الحق هم د کوزه دیره کاندید دی. ولی د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوود د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی کاندید دی. دا اول وار دی چې د دوه واره عامو ټاکنو او یو وار زمینی ټاکنو وروسته عمران خان هم د پیښور او یا د خیبر پختونخوا صوبې کوم بل انتخابي حلقې نه کاندید نه دی، بلکې هم دغه ګوند موجوده مشر بیرستر گوهر خان هم د خیبر پختونخوا نه بعد قومي اسمبلی د پاره په ټاکنو کې برخه اخلي. دا وار که دغه مشران قومي اسمبلی ته لاړ شي، نو آیا نو دا به خیبر پختونخوا صوبې ته آئینی او سیاسي ګټه وکړي؟ د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک د مشال ریډیو دغه پختنه داسې جواب کړه.
زه ګڼم چې ښه خبره ده چې مشران چې دي زیات تر هغه د خیبر پختونخوا نه چې دي په الیکشن کې حصہ اخلي، پختونخوا د مسلو نشاندهي او نمائندګي چې ده به په خطرې کې باندې وشي. په پارلمان کې چې کوم جونیئر یا کشران سیاستدانان چې لاړ شي، نو هغوی هم د پارټي چې کوم پالیسي ده او کوم لاین دی هغه به خپلې پارټۍ د مشرانو نه اخلي. نو ښه به دا وي چې کوم سیاسي مشران دي چې هغه لاړ شي په پارلمان کې مشري وکړي، نو دا به زما به خیال خیبر پختونخوا د پاره ډېر ګټورې.
په 2013 ټاکنو کې دغه مشرانو کې یو هم قومي اسمبلی ته نه ورسېدلې، بلکې دغه مشرانو په انتخابي حلقو زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکونکو کې کامیاب شو. یوازې محسن داوړ چې هغه وخت آزاد کاندید و کامیاب شو، خو وروسته یې خپل سیاسي ډله نېشنل ډیموکراتیک موومنټ یا ملي جمهوري غورځنګ جوړ کړه. دا چې د 2013 په ټاکنو کې هم دغه ګوندونو ځینې غړي اسمبلی ته خو لاړو، خو مشران بیا نه وتلي. په سیاسي چارو لیکونکو او خبریال شمس ممن مشال ریډیو ته وایي، لا خو ټاکنو کې ورځې پاتې دي، خو که دغه سیاسي ډلو مشران اسمبلی ته بریالي شو، نو دا به د جمهوریت لپاره ډیره ګټوره خبره وي.
تیر ځل چې هر څه شو دغه نتیجه تاسو کتل چې په کوم انداز کې بیا دا څلور کال پارلمان اوچلولای شو، یو ون مین شو په تور باندې او یا د ربل سټیم په تور باندې. دغه بنیادی او غټه وجه د عمدغه وه چې سیاسي لیډرشپ چې کوم دی هغه ارادتن د دغه میدان نه بهر ساتلی شوی. دې ځل مخکنه خدا فیصله کول یا دا ویل بګرانی چې دا ټول به وګټي او دا پارلمان کې موجودی، خو به هر حال که دوی خپل خپل سیټونه وګټي او پارلمان کې موجود شي، نو زما په خیال باندې دا به د سیاسي استحکام لپاره او د ملک او قوم لپاره د ګټې وړ خبره وي.
په 1903 اویم کال کې عبدالولي خان او ورسره د لګو رایو په مرسته اپوزیشن ډلې د هغه وخت د غټې او مضبوطې سیاسي ډلې مشر او وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د حکومت سره په شریکه جمهوري آئین تیار کړو چې د دوه واري مارشل لاګانو د لګېدو وروسته لا هم نافذ دی. په تجزیه کاران وای چې د دغه سیاسي ډلو د مشرانو په اسمبلی کې د موجودیت او سیاسي حکمت عملي نتیجه به دا وي چې هغوی به هر سیاسي جمهوري او عیني فیصله د عوامو لپاره کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د بلوچستان کوټاو ساينس ټیکنالوژي پوهنتون له مالی مشکلاتو سره لاسو ګریوان دي. د پوهنتون ښوونکو کارکوونکو ته له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د تنخواګانو نه میلاوېدو پر ضد د پوهنتون استادانو او ملازمینو احتجاج پیل کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت دریځ لري چې د مسلې د حل لپاره وفاقي حکومت ته ویلي دي او ډېر ژر به دا مالی مسله هواره شي. نو تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده، د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمین او استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا شاغدی د یونیورسٹی دا مالی بحران د ختم دو دفار بیل آؤٹ پیکیج ور کی، د مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمج د یونیورسٹی سر سبق ویل دی دا سر خواست کو چې مهربانی ہو کی یونیورسٹی آف بلوچستان او د صوبې نور یونیورسٹیانو ته کومک دی کی انڈومنٹ فنڈ دی را کی بیل آؤٹ پیکیج دی را کی.
بل پلو ته په کوټ کې د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پونتون بیوټمز هم یو ځل بیا د مالی مشکلات سره مخ شوی دی، چې لامل و استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سکم تعلیم دی پر هغه باندې سر دال واجی. ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی، ریسرچ کولای ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو کې ورکوي. د ټولې دنیا د اصول دی سی ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مات کې څوک یو شو ریسرچ کوي، یو ریسرچ پبلیکیشن یې راځي، یو مقاله ولیکي، نو داغه په مات کې دوی یو څو روپۍ ورکول. هغه روپۍ له دا څلور کلوز خزمش غنسته زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایي سی یونیورسيانو د خپل انکم زیاته کینو، د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خونو د سټوډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیاته کې سټوډنټ بېخي اوس ډېر کم راځي، ډېر کم خلک یې پوډولای سي، بیا به دا بېخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه وسوبو ته ورکول شوی دی، چې لامل یې سوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دی، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانه یې شي دی. په دې ترڅ کې د یاد پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ته وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم مرواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. د ګډ دي په ګډ کې 1500 ملیون دي او زموږ اخراجات 2200 ملیون دي. نو 800 ملیون اون اوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ د مخکې اوه یونیورسيټي وي د دغه ګرانټ 2.5 روپۍ له 2.5 نن باید چې دا ګرانټ لس عرب تو ورساجی، لیکن د دې یو ترتیب نسته. یونیورسيټانه له 50 ديار له سوته ورسېدلې ګرانټ پاغځي ولیاړ دی. نو زموږ غ یو ډیره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د صوبې د یونیورسيټانو یا پونتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دي. دغه ستونزه د همیش لپاره هوار کړی. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چگزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار الله ډیر ژر یو مهم ګام پورته کړی.
موږ هڅه کوو چې دا غوښتنې ژر حل کړو. د لپاره وزیر اعظم چې دی د 15 عربو بجټ اعلان کړی دی، چې دا کوم انوستان دی الته د تنخواه مسله ده، دا حل کی دا نور ستونزې حل کی. نو ډیر ژر به ان شاء الله دا انوستان او د ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده، چې لامل یې د یادو یونیورسيټانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو وار وار احتجاجونه او مظاهره کړې دي، او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جنوبی وزیرستان د توی خلی خلک وایي چې دغلته له ډېرې مودې راهیسې انټرنیټ او موبایل نیټورک بند دی. دوی پر حکومت غږ کوي چې زر تر زره دې دا سهولتونه ورته برابر شي. د توی خلی آبادي نږدې 60,000 ده او خلکو یې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی دی. چارواکي وایي چې په توی خلی کې ځینې پرمختیایي کارونه کړي دي او د خلکو په پاتې غوښتنو باندې به هم غور کوي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د توی خلا سیمه یو مشر غلام حسن دوتانی د توی خلا احتجاجی درنه غوښتنه په دا رنگ بیانوي. موبایل نیٹورک او انٹرنیٹ سہولت نہ بے بار خیدو چه په وجہ یہ دیکھا کے جوان دے مشکلات سرا مخامخ شوائی دائی
مریض اسپتال تو لڑ سے ایک سر مغ رابطہ نہ کیجیے مغ چیت بار ملکوں کی کم مسافر دے لو سر مغ رابطہ نہ کیجیے
مشال ریڈیو چه د توی خلا احتجاجی درنه غوښتنه د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې تاکشه شوې. هغه په ځواب کې وویل
احتجاجی
درنه مشهورون دا هم وویل چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه منلی نه وي تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکښې پلاتی وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې
په تورخم کې په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعه د مالونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومیږي خراب شو چې له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مالونکي گاډي ولاړ پاتې ول. سوداګرو مشال لړیو ته ویلي چې دغه کار دوی ته ډیر زیات زیان رسولی دی. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړی خو تجاران وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا دې خرابیږي. دوی له حکومته سوداګرو ته د زحمت په ځای د اسانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنا او وی باک سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړو طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو لري اګنټو کې شینو هغه ورځو ته ورسګي دواړو طرف تجارت باندې د دې اثر خمخه ورزګي. تجاری او پلانینګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت لري خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل خرابې چې کله مخې ته راشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی ویباک سیستم خرابې سره سره هلته سکینر هم هر وخت خراب وي او دې سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
تقریبا په دې دوه هفتو کې په چلری ساته کې اتل شل ګنټه سکینر خراب وي. دې جدید سکینر دراوړي چې د تورخم کې د ایکسپورت امپورت کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخم نه تر علي مسجد پر څومره لند ګاډو ولیاړ دی دغه موږ ته مسله د تورخم کې د سپیس ته چې مثال موږ سره سپیس دونر نشته کنستراکشن روان دی او او نه باج موږ کله دا ګاډي کسٹم ایجنټس کلیئر کا نو دا په 0.1 باندې ایف سی په هغه کې ډیر زیات چیکینګ کا چې میرا بنی او چې د ایف سی څومره د چیکینګ تیز کا او مثال خپل سټاف زیات کا نو دا ستونزه به حل شي. ګټ پاس ایشو شي ګټ پاس چې کډنه بعد د ګاډي زر تر زر افغانستان ته واوړي کله کانټا باندې کې کانټا خراب کله پاکستان سکینر باندې کې سکینر خراب دی.
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ ګاډو د تنظیم چارې د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی. د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بانک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیئر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې سبا د 800 د مالونو ډګ ګاډي پاکستان نه افغانستان ته وړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی اکسپورت مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په لږه شیبه کې به د خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د خرما شیرین او په واز د سندره وره
نیم پتی کو مجلس درون کرده چاوی چی مزد کرده او دش گلاب بستال منی بویوینا چاوی چی مزد کرده چاوی چی